بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت او د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت د کلیزه غم جنورز د چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو محترم اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. عزیزانو، په نننۍ خبرونه کې لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا درته د اسرایلی خارجو او عربانو ترمنځ لا نښتې د نفتالی د اندېښنې پاک سیاسي تبصره وړاندې کیږي، له دې وروسته هم بیا درته د رسول الله مبارک د غمجن رحلت په ارتباط ځانګړي وینا وړاندې کیږي، او بلا دې ورسته هم بیا درته د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت په مناسبت ځانګړي وینا وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ دا خبرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړي د مهال خبرونه ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری د ستر مقام پښتون کې د نبی مکرم او امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت د کلیزه دستور تر سره شو. د ایران او پاکستان د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وشو. د افغانستان د پاسپورت ادارې کار پیل کړ، او طالبان وایي چې د داعش یو لس غړی نیولی دی. اوسم بشپړ خبرونه، د رهبری د ستر مقام پښتون کې د نبی مکرم او حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت د کلیزه دستور تر سره شوې. د اسلام د عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شهادت دستور نن د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په امام بارگاه کې د اسلامی انقلاب د معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په شتون سره تر سره شوې. حجت الاسلام والمسلمین علی په یو لړ ویناو کې ویل چې د نبی مکرم بهترین معرفي کوونکی متعال خدای دی چې په قران کریم کې خپل پیغمبر له خلکو د خلکو زړسوان دی، د خلکو د هدایت حریص، او له مؤمنانو سره ډیر مهربان او رؤوف معرفي کوي. همدارز د اهل بیتو مداح نوحخانی او مصیبت بیان کړ. نن د نهې ورځ د سفرې د میاشتې 28مه نېټه ده چې د تلې د میاشتې له 14مې او د اکتوبر د میاشتې له 15مې، او د اسلام د ګران پیغمبر او د شیعیانو د دوهم امام حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. د اسلام ګران پیغمبر خپل تر رحلت مخکې د هجري قمري کال په 14م کال کې د نبوي شریعت احکام او اصول په ټینګه بیان کړل، او د دین د معرفو او د لارښود خپروي لپاره په ډیره غوره توګه هڅه وکړه. د شیانو دوهم امام حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام چې دیرش کاله د خپل بزرګوار پلار او د شیانو د لومړي امام حضرت امام علی علیه السلام تر څنګ پاتې شوی وو، په 500 قمری کال کې د سفر د میاشتې په 28 په 40 کلنۍ کې د ماویا په حکم د خپل میرمنې په وسیله په زهرو شهید کړی شو. د اسلامی ایران خلق د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت په ورځ په جمعتونو او امام بارگاه او د شیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام په حرم کې په شتون سره ویر او ماتم کوي. نن په درس اسلامی ایران کې رسمي چھٹی ده. د تهران راډیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما په دې مناسبه د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالیو پتیرا بیا تاسو ګرانو مینوالو ته تسلیت وړاندې کوي. د ایران او پاکستان د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وشو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال او د پاکستان د خارجه وزیر قائم مقام د دواړو گاونڈی هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا او سیمایزو او نړیوالو اړیکو د پراختیا په اړه کتنه او خبرې اترې وکړې. زمون خبريال راپورټ راکړي علي باقی ریکنی نن لا سهیل محمود سره په کتنه کې هیله سرګند کړه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې موجود مشکلات او خندونه لیرې شي. ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال نن سهار پاکستان ته لاړ. ټاکل شوی دا باقری کنی اسلام آباد ته په ورځني سفر کې د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره کتنه او خبرې اترې وکړي. د افغانستان د پاسپورت ادارې کار پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د پاسپورت د ریاست ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو خپل کار پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایندی خاغلی سید خوستی ویل چې تیر حکومت د ورځې 3000 پاسپورټونه توضیح کول، خو دوی په پام کې لري چې د ورځې تر 6000 پورې پاسپورټونه صادر کړي. د خاغلی خوستی په وینا زیردمه به پاسپورټونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه صادرېږي. د پاسپورټ د ریاست سرپرست رئیس گل حقانی په کابل کې خبرونه ته ویل چې دوی به د ورځې د 500 نواخله تر 6000 ترمنس پاسپورټونه وویشي، او خزینه کارکونکو ته هم ویل شوی چې د پخوا په شان کار ته دوام ورکړي. د بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویندی سید خوستی وی چې تر اوسه پورې 25000 تنو د پاسپورټ تقاضا کړي. د هلا چې د 1,00,000 تنو د غوښتن لیکونو مراحل ته کیږي. سره له دې چې د پاسپورټ غوښتنه او تقاضا خورا ډیره ده، خو لا هم د افغانستان له هوایي ډګرونو نړیوالې الوتنې نه دي پیل شوي. طالبان وایي چې د داعش ترهګرې ډلې 11 غړي یې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې یې د داعش د ترهګرې ډلې 11 غړي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایندی سید خوستی ویل چې طالبانو دا کسان پرون کابل ولایت په باغ داود سیمه کې ونیول. دا کسان وروسته له دې نیول شوي دي چې د اتوار په ورځ په کابل کې د عیدګاه جماعت مخته په داسې حال کې بمی برید وشو چې په دغه جماعت کې د طالبانو د ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. ملګرو ملتو دا برید په کلکه غندلې، خو له بلې خوا د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په وروستي ورځو کې د افغانستان په 2 ولایتونو په تیره بیا ننګرهار او کابل کې بمی او انتحاري بریدونه زیات شوي دي. طالبان په دغو بریدونو کې د داعش د ترهګرې ډلې په لاس لرلو خبره کوي. چین په افغانستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو د الوتنو مخالفت کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په یو رسمي بیانیا کې پر امریکې له دې قبل اعتراض کړی چې ولې د افغانستان په فضا کې بی پیلټ الوتکې پروازونه کوي. میرمن هوا چوانګ په یوه خبري غونډه کې له امریکا وغوښتل شي د افغانستان ځکني بشپړتیا او ملي واکمنۍ ته درناوی وکړي او د یادو الوتونو لا تر سره کولو دی ډډه وکړي. دا چینی بیان دی په خبره امریکا باید خپل دا عادت نور پرېږدي چې په پوځي مداخلو خلک زوريږي او بدبخته کیږي. امریکا منلې ده چې په افغانستان کې یې بی پیلټه الوتکې اوس هم ګزمې کوي. طالبانو له دې قبل څو ځله په امریکې اعتراض کړی دی. چین په دې موضوع کې په داسې حال خبرګون خی چې لا څو ورځو راهیسې د افغانستان بګرام پوځي اډې ته د چین د الوتکو او عسکرو د راتلو اوازې دي، خو دا اوازې طالبانو او چین دواړو رد کړي او به اساسه ګڼلې دي. د افغانستان شمالي ولایتونه زلزلې ولړزول، یوې نسبتا زورورې زلزلې چې د کابل په ګډون په ډیرو سیمو کې احساس شوه د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. د مزار شریف خاریان وایي چې د زلزلې ټکان ډیر شدید و او بیره لري چې توانونه به اړولې وي. تر اوسه پورې د افغانستان د هیڅ ځای د احتمالي مرګ ژوبلې او تاوانونو کوم راپورټ نه ترلاسه شوی، ځکه چې لا ډیر وختي دی او هلته اوس د رسندوی هم فعالیتونه دومره په وسیع او پراخه پیمانه نه کوي. د جرمني د والکانو ډسکوري ویبپاڼې د راپورټ له مخې د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د دې زلزلې مرکز تر مځکې لاندې 10 کیلومتره او د بلخ ولایت ولسوالۍ ته نږدې او د زلزلې شدت هم د رشتر په اندازه 15.3 و. د دغه مرکز له لوري د زلزلې وخت د افغانستان د غرمې 11:59 ښودل شوی دی. د فرانسې ولسمشر د جی شل له مشرانو وغوښتل چې د طالبانو لپاره شرطونه کیږدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن له جی شل هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره واضح او روښانه شرطونه وټاکي. ماکرون لا فرانس انټر چینل سره په مرکې کې ویلي چې موږ ټول شل چې اروپایان، امریکایان، چین، روسیا او افریقا او آسیا او لاتین امریکا کې ستر هیوادونه یو باید په زغرده ویو او د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه وټاکو. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې ده لومړنی شرط باید د هغو خلکو چې اړتیا لري د ایستلو په شمول په افغانستان کې بشري عملیات وي. دا هم شرط دا چې طالبان په سیمه کې له فعالو ترهګرو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي او وی غندي. دریم شرط د بشري حقوقو او د ښځو د درنښت رعایتول دي. تیره اونۍ د ایټالیا صدر اعظم چې هیواد یې د جی شل پړاویزه مشري پر غاړه لري ویل چې د اکتوبر په 12 به د شل سترو شتمنو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. ماکرون په داسې حال کې دا خبرې ښیي چې امریکا په شمول اروپایي هیوادونه او ناټو هیوادونو شل کاله مخکې په دې پلمه او دې بهانه په افغانستان یرغل وکړ چې دلته به ترهګري ختموي او نشه یز مواد به له منځه وړي، همداراز د ترهګرۍ جرړې به ایستلې کیږي. خو اوس لا شلو کلونو وروسته امریکا او اروپایان له افغانستانه په داسې حال کې وتو چې د دغه هیواد اقتصاد خراب دی، امنیتي وضعیت یې خراب دی، همداراز خلک په ډیر مصیبت او کړاو کې دي. دا د اروپایانو او امریکا دواګونی سیاست خودنه کوي چې په دغو شلو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د هوساینې او د خلکو د پیاوړي کولو لپاره هیڅ نه دی کړی. دا او د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
په نیواکی ټاټوبیو کې د یهودیانو او عربانو د نښتې لا دوامه د بند اندیښنه دا زموږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. د اسرائیلو رژیم لومړی وزیر نفتالی بنت په نیواکی ټاټوبیو کې د یهودیانو او عربانو د نښتې له دوامه د اندېښنې په څرګندولو سره ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونه د اسرائیلو د عربو خاریزو دښمنان نه دي. نیواکی ټاټوبه لا نفوسی جوړښت یو شانته نه دی او همدغه موضوع داغه یو جدي ګواخ بل لیکيږي. یهودیان په نیواکی ټاټوبه کې ځان برلاسه نفوس بولي او د اسرایلو کابینه هم همدغه سې کتن لري. په همدې اساس هم په نیواکی ټاټوبه کې قومیتي نخت یو ګواخ دی. عربان په هغه لګکیو کې شامل دي چې په نیواکی ټاټوبه کې شتون لري. د عربو لګکې د نیواکی ټاټوبه یو ویش فیصد نفوس جوړی چې فلسطینی سالت لري او اسرائیلی خارجتوب یې ترلاسه کړی دی. د نیواکی ټاټوبه زیاتره عربان په هرو دوو ژبو یعنی عربي او عبري تسلط لري او د اردن سیند د لویدیځې غاړې او غزې تړانګې له اوسیدونکو سره خواخوږي کوي. هغه چاره چې سبب شوې ده د اسرائیلو ډېر یهودیان تل په عربي لګکي شک وکړي. د اسرائیلو عربان زیاتره ځان پر ضد د توپیر او تبعیض ګیله کوي. هغو د پلان شوي توپیر خبره کوي چې مسکن درملیزو او تعلیمي خدماتو ته په لاسرسۍ کې ورسره کیږي. د سیاسي سیستم توپیر هغه یو دلیل ده چې د یهودیانو او هغو ترمنځ د ډیرو نښتو د رامنځته کیدا سبب ګرځېدلی دی. د اسرائیلو د خارجو د حقوقو د ټولنې د شمیر په اساس د نیواکی ټاټوبی لا بېوزله نفوسو نیم یې بیا عرب کورنۍ دي. د سیاسي نظام په توپیر سربیره د نیواکی ټاټوبی عربانو ته د یهودیانو په کم سترګه کتل هم له یهودیانو سره د نښتو د رامنځته کیدا علتونه دي. د اسرائیلو ټولنې ستره برخه د عربان نفوس ګواخ بولي. په همدې دلیل نه یوازې هغو ته یو شانته کتنه نه لري بلکې هغې پر ضد له هیڅ ډول تاوتریخوالي هم ډډه نه کوي. په همدې لړ کې په تیره مئی میاشت کې د نیواکی ټاټوبو د عربانو او یهودیانو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دا نښتې مغراز دوام لري. روان میلادي کال له پیل رئیسې کابو سل اسرائیلي عربان وژل شوي دي چې زیاتره پکې په بېلابېلو نښتو کې وژل شوي دي. دغه نښتې سبب شوي چې د اسرائیلو په ټالونه کې د عربانو او یهودیانو اړیکې ډېرې سختې خرابې او لړزانه شي. اوس د اسرائیلو لومړی وزیر نفتالی بن په نیواکی ټاټوبه کې د یهودیانو او عربانو د نښتې په دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه په خبرو کې دوه ټکي موجود دي. لومړی دا چې هغه باوري دی د اسرائیلو کابینې د عربانو او یهودیانو ترمنځ د نښتې او تاوتریخوالي د کمول لپاره کوشش نه دی کړی. دوهم ټکی دا چې بنت هڅه وکړه د اسرائیلو عربان یو ډول آرام کړي. په همدې لړ کې نفتالی بن د اسرائیلو عربانو ته ډاډ ورکړ چې کابینه د هغو د ساتنې نیت لري. هغه ادعا وکړه عربي خارج باید پوه شي چې د اسرائیلو امنیتي عسکر دښمن نه دي بلکې حل لاره دي. دا سیخکاری د بنت دغه لیتوګه د هغه ملاتړ له امله وي چې د متحده عربي لیست د بنت او لاپید له ائتلافي کابینې وکړ او دا ملاتړ له قدرته د نتنیاهو د څنګ ته کولو لپاره مهم عامل و. ایزانو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ته اعلان شو چې نن د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم او د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت کلیزه ده چې په دې مناسبت تاسو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو.
د رحمت او مهربانی د پیغمبر رحلت ګلونو اوریدونکو د رحمت او مهربانۍ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت د کلیزې شپې ورځې دي. نن دا دی د رسول الله مبارک له وفات تر 1400 زیات کلونه تیریږي، خو لا هم د هغه حضرت د لوی او بې ساري شخصیت یاد په زړونو کې غورځنګونه کوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر 1.5 میلیارد زیات مسلمانان هر ورځ په لمانځه کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت گواهی ورکوي، په هغه درود لیږي او د هغه د دین پیروي کوي چې هغه مبارک ډالۍ کړی وو. د هغه د بلنې اساس د وحی په تعلیماتو ولاړ وو او د دغه ښوونو پر بنیاد یې د یوې داسې ټولنې او دولت بنیاد کیښوده چې د ټولو زمانو لپاره یوه بیلګه وګرځېده. دا دی د رسول الله مبارک د رحلت د کلیزې په ورځو کې غواړو د اسلامي او د اسلام د پیغمبر د اسلامي دولت او ټولنې د مهمو ځانګړنو په اکله له تاسو سره وژغېږو. یادونه کوو چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
اصغر عابدي سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
هغه ټولنه او دولت کې چې رسول الله مبارک یې بنیاد کېښوده، تر ټولو مهمه ځانګړنه د خدای په وحدانیت عقیده او ایمان او معنویت و. د خدای رسول په دې ژغ سره چې ووایي بېل خدایه بل معبود نسته چې وژغورل سئ، د خدای چورلیز ګرځول د ژوند په مختلفو ډګرونو کې یو مهم مسل وباله. د اسلام پیغمبر په الهي او توحیدي نړۍ لید ولاړ یو ارزښمند او تلپاتې نظام جوړ کړ. په دغه توحیدي نظام کې انسان جماداتو او دنیا ته د انسان هر ډول عبادت او بندگی منع سوې ده. عبادت او بندگی یوازې له خدای سره مخصوصه ده او اساس د انبیاو د بعثت فلسفه د خدای عبادت ته د خلکو پام اړول او له هر ډول طاغوتو ډډه کول دی. د پیغمبر په توحیدي ټولنه کې د حرکت انګیزه او محرک په خدای ایمان او مینه ده. هغه ایمان چې د خلکو له زړه راخوټېده او هغوی د حرکت په سمه لاره کې راوستل. د پیغمبر د زمانې په ټولنه کې یوه بله ځانګړنه علم او معرفت ته خاصه پاملرنه ده. دغه اهمیت په هغه حضرت لومړیو نازلو شویو آیتونو ته په پام سره چې لوستلی سو قلم او علم ته په سپارښتنې سره پیل کیږي ښه څرګنده ده. په هغه تمدن کې چې پیغمبر یې بنیاد کېښوده، په ټولنه کې د وګړو د لوړاوي معیار علم او معرفت و. خدای تعالی هم په قرآن کریم کې د تقوا، جهاد او ایمان تر څنګ د علم خاوندانو ته لوړه درجه ورکړې ده. اصولا یو عامل چې د فرهنګونو او تمدنونو او د سیاسي او ټولنیزو نظامونو د پراختیا او تلپاتې والی سبب ګرځي، له علم او عقل سره د هغو همغږي ده. ځکه چې یقیني تاریخي شواهد موجود دي چې په دینونو کې ځینې انحرافات چې له علمي او عقلي معلوماتو سره توافق ونه لري، د دغه دینونو لکه یهودیت او مسیحیت د څنګ ته کېدو سبب وسو. په حقیقت کې د کلیسا همدغه غیر عقلاني کارونو په لویدیځه نړۍ کې د سیکولر یعنی له سیاسته د دین د جلاوالي د فکر د وده کولو سبب سو. خو په هغه ټولنیز نظام او تلپاتې تمدن کې چې د اسلامي پیغمبر په تاریخ کې بشري ټولنو ته وړاندې کړې، لیدل کېږي چې د اسلام نظام نه یوازې له علمي او عقلي معلوماتو سره مخالف نه دی، بلکې همیشه انسان د علم او زده کړې لپاره تعقل او تفکر ته هڅوي. په دغه شان نظر سره وه چې اسلام په مختلفو علومو کې د لوی عالمانو او پوهانو زانګو وګرځېده. Thank you.
د پیغمبر اکرم په حکومتي نظام کې یو بل مهمه ځانګړنه عدالت او انصاف ته پام و. عدالت د هستۍ د نظام یو ضرورت دی او الهي قوانین او سنتونه په دغه اساس ګرځول شوي دي. انسان د ټولنیز عدالت له عملي کېدو پرته نیکمرغۍ ته نشي رسېدلی او بشري ټولنې او د نړۍ سیاسي قدرتونه بې له هغه دوام نشي راوړلی، بلکې خپل سری ته مخه کوي. د اسلام پیغمبر د سیاسي نظام او حکومت له جوړولو هدف د عدل او انصاف ټینګول ګڼي. قرآن کریم هم د عدالت په اصل ټینګار او همیشه خلق په مختلفو ډګرونو کې د عدالت اجرا ته هڅولې دي. د اسلام پیغمبر هڅه وکړه چې د خپلې زمانې په ټولنه کې عدالت او انصاف پلی کړي. د پیغمبر د زمانې په ټولنه کې ټول له یو بل سره برابر او ورونه وو او هیچا په بل کس لوړاوی نه درلود مګر په تقوا سره.
د پیغمبر علیه السلام د حکومتي سیاسي نظام یو بل توکی د اسلامي امت وحدت و. په دې ډول چې دوی د اسلامي امت د وحدت د تحقق لپاره ډیر کوششونه وکړل. نن سبا له اسلامي وحدت مطلب دا دی چې مسلمانانو د خپلو مذهبونو د ساتلو تر څنګ دیني مشترکاتو لکه توحید، قرآن، پیغمبر او د هغه حضرت د سنتونو په چورلیز د هغو خطرو په وړاندې چې د اسلام اصل او د مسلمانانو ټولنه ګواښي یووالی او یو زړهتوب ولري او له مختلفو مذهبي، سیاسي، توکمیزو او ژبنیو اختلافونو څخه ډډه وکړي. یو مورد چې د وحدت د پیدا کولو لپاره د پیغمبر علیه السلام له ستراتیژیو ګڼلی سو د هغه حضرت د اخلاقو او سیرت څرنګوالی دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نرم اخلاق او ځان ته راکشونکی خوی همیشه اختلافاتو په ختمولو او د پاک سیرت انسانانو په جذب کې د دینی وحدت یو مهم ارزشی توکی او وسیله پاتې سوی ده. د پیغمبر معجزه ناکه مینه سبب کېدله چې کله کله د هغوی سخت مخالفان د هغوی د دوستانو په لیکه کې راسي. په دې ډول د پیغمبر ښکلی خوی او اخلاق د زړونو د الفت او محبت سبب ګرځېده.
قدرمنو دوستانو، مدینې ته د پیغمبر اکرم له ورتګ سره سم د مختلفو ډلو په مینځ یو لړ قراردادونه وشول. دغه تړونونه د هغه زمانې په ټولنه کې د وحدت د راپیدا کولو لپاره یوه ډیره څرګنده او ښکاره لاره ګڼلی شو. د مدینې عمومي تړون یو ډیر مهم پیمان او لومړی تړون و چې د پیغمبر اکرم او د مدینې د شاوخوا قبایلو په منځ کې وشو. دا تدبیر د ملي وحدت د پیدا کولو او د دینی پیوستون تر ټولو ښه تدبیر و، ځکه چې د ښکېلو قبایلو ترمنځ وحدت د یو حکومت او سیاسي وحدت د جوړېدو سریزې برابروي. د مهاجرو او انصارو په منځ کې تړون هم د وحدت د راوستلو لپاره د پیغمبر یو بل اقدام و. د دغه پیمان په یوه برخه کې راغلی دی: مسلمانان د یو بل دوستان او ملاتړي دي او د ظلم او تیری په وړاندې به متحد وي. د تړون لاسلیک کوونکي یو واحد ملت دی. هیڅوک باید په خپل هم تړونی ظلم ونه کړي او کوم په مسلمانانو کې کوم اختلاف را پیدا شو، د حل مرجع به یې خدای او رسول وي. دا ورورولی دغه تړون د قومي انګیزو په نفي او په خدای تعالی د ایمان او توحید په چورلیز د همدلی په اساس جوړ شو. د حلارې په خدای د ایمان په چورلیز د یو ټولنیز تعلق د پیدا کېدو لپاره د پیغمبر اکرم د کوشش خودنه کوي. په دې ډول پیغمبر د ورورولۍ په مطرح کولو سره وکولای شول مسلمانان له ګواښونو، خطرونو وساتي.
د توکم پالنې، قومیت پالنې او ناروا توکمیز توپیر نفی کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکومتي او ټولنیز نظام یو بل ځانګړنه و. اسلام له قومي او توکمیز تعصبونو سره مبارزه وکړه او د لوړاوي ملاک تقوا وګرځاوه. پیغمبر د توکمیز توپیرونو د نفی کولو په لړ کې حضرت بلال خپل اذان چی وګرځاوه او د سلمان فارسی علیه السلام قدرونه وکړه چې په دې ډول له موجودو تبعیزونو سره مبارزه وکړي او هم تدریجا الهي ارزښتونه د ټولنیزو مقامونو او منصبونو ملاک په ځای معرفي کړي. په دې ډول د پیغمبر په سیاسي توحیدي نظام کې چې په نړیوال نظر سره جوړ سو د قومیت توکم او د رنګ او ژبې په ځای د علم تقوا عدالت او غوره واقعۍ په شان مؤلفې راغلې. له غیر مسلمانان سره دوستي او مدارا او سوله ییز چلند نورې ځانګړنې وې چې د اسلام پیغمبر ورته په خپل سیاسي حکومتي سیرت کې پاملرنه کړې ده. د اسلامي پیغمبر له عام رحمت او محبت برخمن و تر دې چې خدای هغه رحمت للعالمین وباله. د هغه حضرت مینه او رحمت دومره پراخ و چې له هغو کسانو سره چې کلونه یې له هغه سره دښمنۍ کړې وې لکه د قریشو مشرکان ډېر نرم چلند وکړ او هغوی یې وبخښل. د مکه د سوله ییزې او آرامې صوبې په ورځ یو کس بیا بیا دا جمله تکراروله چې نن د وژلې جنګ او انتقام ورځ ده، نن د حرمتونو د ماتېدو ورځ ده. د رحمت پیغمبر د دغه شعار په وړاندې دا جمله وفرمایله، نن د رحمت او مهربانۍ ورځ ده. په دې ډول هغه حضرت د اسلام د مخالفانو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او تندۍ مخه ونیوله او د قریش مشرکانو ویره او اندېښنه یې لرې کړه او هغوی ته یې امر وکړ، لاړ شئ ټول آزاد یاست.
د پیغمبر اکرم سیاسي سیرت د ملیتونو په انکار او د هغوی په داخلي نه استقلال ولاړ نه و، او د اسلام د نړیوال لید سره سره د نورو قبایلو ولسونو او دینونو موجودیت که د اسلامي حکومت په حدودو کې و او که بهر و محفوظ و. د دې خبر یو دلیل هغه لیکونه دي چې پیغمبر اکرم ځینو چارواکو او مشرانو ته لیکلي دي، لدې لارې د هغوی موجودیت په رسمیت وپیژنده. یو بل دلیل هغه ډیر تړون لیکونه دي چې د پیغمبر اکرم د حکومت په دوران کې او د هغه حضرت له وفات وروسته له مختلفو ولسونو سره لاسلیک شوي، او په ټولو مواردو کې تر هغه وخته چې غیر مسلمه کسان په خپل ژمنه وفادار پاتې وو اسلامي دولت هم د سولې تړون نه دی مات کړی. د پیغمبر اکرم د سیرت او ژوند په مطالعه سره په ښه توګه څرګندیږي چې د پیغمبر په سیاسي حکومتي نظام کې د انسان آزادۍ ته پام شوی او د بدماشۍ او په نورو د خپل ځان د تپلو هیڅ ځای نشته. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گروهنه درلوده د ترنونو په کولو سره د اړیکو د خړپړتیا او د جنگ او د غری فلسفه لمنځه یوسي. د مدینه د میثاق په شان د دغه ټولو تړونونو روح په ټولو زمینو حتی په دینی عقیدو کې له اختلاف سره د ټولو لپاره د سولې، آزادۍ او امنیت تامینول و.
زانو تاسو ته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د رحلت په مناسبت د تسلیت په ویلو سره په دې هیله چې مسلمانان د هغه حضرت د حقیقي سیرت په پیروي سره د هغوی د نوم او لارې په ژوندي ساتلو کې هڅاند پاتې سي. Thank you.
صبر او پایداری بیلګه. گران و قدرمنو اوریدونکو، د سفر د میاشتیا تویشتمه نیټه د امامت او ولایت د اسمان د دوهم ځلاند ستوري حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د شهادت له تلین سره برابر ده. په دې مناسبت د پاکو اهل بیتو علیهم السلام ټولو عاشقانو او پیروکارو ته خپل تسلیت وړاندې کوو. پدې اړه مو یو وینا برابر کړی چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د پام او توجه وړ وګرځي.
په داسې یو ورځ امام حسن مشتبه علیه السلام په خپل کور کې د خپلې میرمن په لاس په مظلومانه توګه په شهادت ورسید. د تاریخ په ګواهۍ سره معاویه د امام حسن علیه السلام د میرمن جعدې لپاره زر درهم ولیږل او پیغام یې ورکړ چې د امام حسن علیه السلام د قتل په صورت کې به دې خپل زوی یزید ته وعده کړم. جاده هم د معاویه غوښتنه ومنله او امام علیه السلام ته یې په مظلومانه توګه زهر ورکړل. له دې وروسته چې امام حسن علیه السلام له دنیا سترګې پټې کړې، امام حسین علیه السلام ورور ته غسل ورکړ او کفن یې ورته واچوه او په یو تابوت کې کښېښود چې د هغه حضرت د وصیت مطابق د آخري خدای پامانۍ لپاره یې د هغه جنازه مبارکه د خپل نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته یوسي او هلته یې خاورو ته وسپاري. خو امویانو په راغونډېدو سره د ویرجنو د کاروان لاره وتړله. بیا یې په ډېرې بېدردۍ او سنګدلۍ سره د امام علیه السلام په جنازه د غشو باران جوړ کړ. بلاخره له دغو کشمکشونو وروسته د امام پاک بدن په بقی عادره کې خاور ته وسپارل شو.
د قدرمن امام د جنازې دغه بې ادبۍ، بې حرمتۍ او دغه ظلم ته په پام سره و چې د خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه حضرت په باره کې فرمایلی و چې حسن زما خوشبوداره ګل دی، ای خدایا زه له ده سره مینه کوم، نو ته هم ورسره مینه وکړې او مینه وکړې له هغه چا سره چې له ده سره مینه کوي. عزیزانو، اوس له دغه مصیبت څخه پیړۍ پیړۍ تیریږي، خو د مسلمانانو د پاکو اهل بیتو علیهم السلام د عاشقانو زړونه اوس هم د دغه کریم امام د غربت او مظلومیت په وجه دردیږي. خو هغه څه چې تاریخ د امام حسن علیه السلام د ژوند د وروستیو شیبو په اړه نقلوي، انسان د دغه بزرګوار امام د زیات صبر او زغم په وړاندې حیرانوي. امام حسن مشتبه علیه السلام حتی د خپل قاتل د ظلم او جنایت په وړاندې صبر کوي او له خپل ورور غواړي چې هغه ته د سزا ورکولو په لټه کې کیږي نه. په یو روایت کې راغلی دی چې کله چې حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام شهادت را نږدې شو، نو خپل ورور امام حسین علیه السلام ته وفرمایل وروره ډیر ژر به درنه جلا شم او د خدای پاک ملاقات ته بلا شم، ماته زهر را کړل شوی دی، زه پوهیږم چیر چا را سره دا جفا کړی ده او د دې ظلم جړې کوم ځای کې دی، زه به د خدای په درگاه کې له هغه سره مقابله کوم، خو په هغه حق قسم چې په تا یې لرم له تا غواړم چې دا واقعه او د دې مرتکب کوونکي تعقیب نه کړي او زما په باره کې د الهي قضا منتظر اوسه.
امام مجتبی علیه السلام یو اخلاقی خصوصیت د هغه حضرت صبر او زغم و. امام حسن علیه السلام دومره صبر کوونکی و چې هیلم او زغم یې ډیر شهرت لرل. د امام حسن مجتبی علیه السلام د دغه مهم خصوصیت په باره کې په تاریخي کتابونو کې ډیر روایتونه او داستانونه راغلي دي. د نمونې په توګه د رسالت د کورنۍ یو کینور دشمن مروان اعتراف کوي چې د امام حسن علیه السلام صبر او حلم د ورونو له مضبوطوالي سره برابر کوي. د حضرت امام علیه السلام له مظلومانه شهادت وروسته خلک له امام حسن مجتبی علیه السلام سره بیعت وکړ. له هماغه وخت څخه ماویه خپل منافقانه کوششونه پیل کړ او په دروغو او پروپاګنداو سره یې عام افکار مشوش کړ، ان تر دې چې د امام ځینې خاص ملګری پر شوت سره وغولول. امام علیه السلام چې کله د خپلو ملګرو بې وفایي او خیانت ولیده نو د مسلمانانو د سر او مال د ساتنې په لټه کې شو او له مجبورۍ یې له ماویه سره سوله وکړه. په دا ډول د امام حسن علیه السلام حکومت یوازې شپږ میاشتې او څو ورځې وچلېده. د امام حسن علیه السلام سوله یو ګټور او متفکرانه کار و چې د اسلام د حفاظت لپاره ترسره سو. په هغه زمانه کې د مسلمانانو کورنۍ جنگ د اسلام په ګټه نه و، ځکه چې د روم امپراتور چې د مسلمانانو له لاسه سخت ګوزارونه خوړلي وه تل د یو داسې فرصت په لټه کې و چې د اسلام پیکر ته یو مؤثر او تلافي کوونکی ګوزار ورکړي. له بلې خوا د عراق د خلکو موقعیت داسې و چې د لشکر د تشکیل او له امام حسن علیه السلام سره د ملګرتیا لپاره یې روحي آمادګي نه لرله، نو ځکه له داسې کسان سره د جنګ میدان ته تلل چې جنګي روحیه یې نه لرله له ماتې پرته بل څه نتیجه نه لرل. په همدې وجه امام حسن علیه السلام د اسلام د حفاظت لپاره د خپلې زمانې د بې بصیرتو خلکو په جفا او ناپوهۍ باندې صبر وکړ او له ماویه سره سولې ته غاړه کېښوده. امام حسن مجتبی علیه السلام د خپلې زمانې خلکو ته وفرمایل، ملتونه سوله کوي په داسې حال کې چې د خپلو واکمنانو له ظلم څخه په ویره کې وي، خو زه سوله کوم په داسې حال کې چې د خپلو ملګرو له ظلم څخه په ویره کې یم. تاسو مې له دشمن سره د جهاد لپاره راپاڅولی نو راپا نه څېدئ. حقیقت مې ستاسو غوږو ته درورسوه خو وامو نه اورېده او لا مې وینا نه وه ختمه سوې چې د سبا قوم په شان تت پرت شوی او د پند او نصیحت په جامه کې مو یو بل ته فریب ورکړ.
د امام حسن مجتبی علیه السلام صبر او زغم یوازې له اشخاصو سره د هغه په تعلقاتو پورې محدود نه و، بلکې هغه حضرت له دغه غوره صفت څخه د اسلام او د خپلو شیعو او پیروکارو د حفاظت لپاره استفاده وکړه. شاید په همدې وجه دی چې د هغه حضرت حلم او صبر د هغه د ډیر مهم خصوصیت په توګه یادیږي، ځکه چې د دغه صبر او زغم اثر له پیړیو پیړیو وروسته اوس هم د اسلام رڼا بله ساتلې ده. امام حسن مشتبه علیه السلام د معاویه د خپل سری حکومت په زمانه کې په داسې حالت کې راغی چې کتپل شوی سولې نه منله او د ډیر هیلم او انقلابي صبر په خصلت سره یې له هغه سره چلند نه وای کړی، نو د اسلام بنیاد به له سخت خطر سره مخامخ شوی و. له دې امله یې د اعتراض کوونکو په ځواب کې وفرمایل، ما د مسلمانانو د وینې د حفاظت لپاره سوله وکړه، که مې داسې نه وای کړی حتی زموږ یو شیعه او پیروکار به د مځکې په سر باقی نه وای پاتې. اوس دې وي په تاسو باندې، تاسو نه پوهیږئ چې ما څه وکړل. په خدای مې د قسم وي چې زما د پیروانو لپاره د سورې منل غوره دي له هغه څه نه چې لمر پرې راخیژي او ډوبیږي. بې دلیل نه ده چې د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم په هغه نړیوال تفکر او پراخه پیشبینی سره چې یې درلودله د امام حسن علیه السلام په شان کې وفرمایل، که عقل ځان د یو سړي په شکل کې وښیي نو هغه سړی امام حسن مجتبی دی.
که څه هم هغه حضرت په صبر او زغم سره شهرت لري، خو تاریخ گواهی ورکوي چې په داسې حالاتو کې چې د عمل او چلند سخوالی ته اړتیا وه، هغه حضرت په میړانې بهادرۍ او ټینګتیا سره چلند کاوه. نو ځکه د امام حسن مجتبی علیه السلام په ژوند کې ګورو چې په عینحال کې چې په حلم او صبر مشهور و، په ځینو مواردو کې داسې قهرجن چلند کوي چې د دښمنانو جړې سوځوي. همدارنګه د دې باوجود چې دښمنانو حالات داسې پلانول چې امام حسن علیه السلام په قهري توګه له حکومته څنګ ته کړي، خو دا چاره د دې سبب نه سوه چې د طاغوت د حکومت د ظلم او ستم په وړاندې صبر وکړي. له دې امله به یې په مدینه منوره کې هم په مناسبو موقعیتونو کې ضروري مطالب په څرګنده بیانول او د معاویه له غیر اسلامي روش او طریقو سره به یې مخالفت کاوه. د نمونه په توګه د سولې له واقعې نه وروسته معاویه کوفې ته راغی او د ګڼ شمېر خلکو په غونډه کې په ممبر کېناستی او د خپلې وینا په دوران کې به یې په بې شرمۍ او ګستاخۍ سره د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام په باره کې بدرد ویل. د هغه وینا لا نه وه ختمه شوې چې امام حسن علیه السلام د همهغه ممبر په پوړې ودرېد او په چیغو سره یې معاویه ته په خطاب کې وفرمایل، آیا ته د امیر المؤمنین علی علیه السلام په باره کې بدورت وایې سره له دې چې د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم یې په شان کې وفرمایل، چا چې علی علیه السلام ته بد ویل نو ما ته یې بد ویلی دي، او چا چې ما ته بد ویل نو خدای پاک ته یې بد ویلی دي، او چا چې خدای پاک ته بد ویل نو خدای به یې د تل لپاره په دوزخ کې واچوي او هلته به د همیش لپاره په الهي عذاب کې گرفتار وي. بیا امام حسن علیه السلام له منبره راکوز سو او په احتجاجي توګه له جومات څخه بهر ته ووتئ. د معاویه او د هغه د ټالۍ سټو په وړاندې د امام حسن علیه السلام جرأت مندانه چلندونه زیات دي چې په همدې یوې نمونې بسنه کوو.
امام حسن مجتبی علیه السلام په خپل بې مثاله دوراندیشۍ سره د ملګرو د خواهشاتو او باطنی روحاني باوجود د ناپوهو ظاهربینو او ساده فکرو دوستانو ټول پیغورونه، خبرې او اعتراضونه زغملی دي لپاره چې اسلام نابود نشي. امام حسن علیه السلام صبر او ټینګتیا وکړه د دې لپاره چې خلک د ماویه او بني امیه او حقیقي اصلي او ماهیت درک. ماویه حمله هم هغه اورومبی ورزی راهیسه د سوله لیک د بندونو خلاف ورزی وکړه. د ماویه کار د هته ورسه چې په یو وینا کې خلکو ته وویل، ای د عراق خلکو، زله تاسو سره وجنګیدم چې په تاسو باندې حکومت وکم. او دغه وخت سوله لیک وشلاوه او تر پښو لاندې کړ. د ماویه دغه چلندونه او لوزماته ونی د دې سبب شوه چې خلک ورو ورو د غفلت له خوبه راویشي. امام حسن علیه السلام تدبیر دا و چې په خپل صبر سره یو موقع ورکړي چې خلک د امویانو فسادونه او ظلمونه په خپل سترګو کې وویني، او همدا چاره د دې سبب شوه چې د سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون لپاره زمینه برابره شي. که خلکو امویانو نو پیژندلی نو د امام حسین علیه السلام پاڅون به تر پوښتنې لاندې راغلی وي او دغه ستر پاڅون زمینه به نه و رامسته شوي. نو بس ویلی شو چې د اسلام بقا د امام حسن علیه السلام د تدبیر حسان مند ده، او د ارواخات شیخ رازی علی یاسین په قول د کربلا واقعه له دې مخکې چې حسینی وي حسنی ده.
ایزانو د امام حسن علیه السلام د شهادت د کلیزې د ځانګړې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازت غواړو.
بریالي اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونې واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری، thank you.